دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. په دې خبری سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شولې. نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو پر سوداګرۍ د موافقې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې روان پرلت او دغه شان یو شمیر نور رپورټونه به واوري. او د دې غړې په دویم نمای کې مستاسو د پاره 19 پروګرام حجره را وړي ده. خو تر هر څه وړاندې لبوريوال کاکړه د دې وخت خبرونه واوري. لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره یې په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب حکومت ته امر کړی چې زر در زره دي د لاهور د پرونی چودنی پلټنې بشپړې کړي. او امریکایي ولسمشر ویلي چې خپل روسي سیال ته یې سپینه کړې چې په اوکراین کې به یې هر ډول حرکت پر هغه هیواد حمله وبلل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. بیان البته وایي طالب چارواکو افغان سوداګرو له پاکستان وغوښتل چې د بانک له لارې دې په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دې د کاروبار اسانتیا برابره کړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,680 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 3.5 لک څخه اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې له کورونا ناروغۍ څخه 3 کسان مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر تر 1.5 زره اوښتی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون په پاتې ضلعو کې انتخابات کېږي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8مې نیټې څخه تر 11مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نښې ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په تیرو څلوروي ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 159 نوي پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر بیگا مشال رډي تویل په تیر شواروز کې له ندې ناروغۍ څخه هیڅوک نه دی مړ شوی.
له 1215 نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستی وي 155 مثبتې پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا له رسمي شمیرو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوې وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیده کاته کوي. دا ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دې ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره داسې اندېښنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین یرغل وکړي. انټونی بلینکن جنیوا ته تر تګ وړاندې ویلي چې دی له دې خبرو اترو د بریا تمه نه لري. د ده په وینا دا به د دې جاج اخیستل وي چې موږ اوس چیرې ولاړ یو او د دې مشکلاتو هواری لپاره څه سفارتي لاري چاري خپلولای سو. انټونی بلینکن د جنوري پر 6مه په برلن کې د جرمني زد ډی اف ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې روس د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو او یا هم د اختلاف او پایلو لار خپلولای سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وینو د ریپورتونو سره سره 19 پروګرام حجره به هم واوري. خو اول زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې بوریوال کاکړ نه په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او د سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې او په دې لړ کې پرون پر تورخم د دوانو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې 13 ورځ په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دوانو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وی پاکستانی چارواکو د دوانو هیوادونو په پیسو د یو شمیر شیانو په تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 14 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته وایو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتی عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځاني او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتی عملیاتو پر مهال باید ځایي اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتي سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسي وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسي وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایي ولس لخوا روان پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړې چې امن لپاره چې اقدامات کیږي وسلوالو ضد کاروایی کیږي نو د عام ولس زورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتي سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتي چارواکي بیا وایي چې هیڅ عام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنه غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنې کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې دی چې دلته ځینې خلک دفاع وج دي د هغې بدلول دي چې دا د مینا چینج شي د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي. عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بېګنا دي ریاست چې د امن د ټینګول د پوره کیم قدم هوخلي میژ عوامې سې ترانسپانسته خو صرف د میژ دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خالي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بل ګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنه یې آئینی او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کمه غوښتنه چې میژ دي دغه د آئین مطابق دي ځکه چې میژ د امن غوښتنه کوي. امن غواړي په دغه خوره باندې عامې غوښتنې دي. ډېر مشکله غوښتنه نه دي په چارو چې دا غوښتنه ومنل شي.
یو اعلی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کمې غوښتنې لري دا هغه یې تل خیال ساتلې. کله هم عام خلک نه ځوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو سو کیلومیټره لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اوتمان ځایي مشران ورغلي ډاډ یې ورکړی او دوی ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځورېږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د کورمې په صده کې ډاکټرانو او روغتیا پالانو نن په درېم ورځ هم احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی او وایي د سیمې رهایشي ځایونه پولیسو او د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو نیولی دي. خود کورمی انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر نن مشال ویډیو ته وویل چې روغتیا پالانو د رهایشي سیمو د قبضه ختمولو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړي، خو په صدا کې ډاکټران او د سیمي اوسیدونکو وایي پرلت لا هم دوام لري. د ډاکټرانو د احتجاج له وجې ناروغي لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
د کورمه په صدا خار کې د جمعې پر ورځ هم ډاکټرانو او روغتیاي عمله پر رهایشي ځایونو او ځمکه مبینه د پولیسو، ضلع انتظامی او نور محکمو لخوا د قبضې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی له چهارشنبه د صدې په هډکوارټر هسپتال کې عام مریضان لیدل بند کړي او غوښتنه کوي چې د صحت محکمې پر ځایونو او کوارټرو ناجایزه قبضه دی ختم کړی شي. د صدې هسپتال یو روغتیاي چارواکي محمد ګل وای په رهایشي ځایونو کې لمخ کې هغوی پراته دي، خو وو سي غیر قانوني تعمیرات روان کړي او نور ځمکه ورنه قبضه کوي چې پر ضد احتجاج ته مجبور شوي دي.
سنټرل اے سي یو بنا وګړه سره ز خپل سکیورټي د پاره دیوال چتام یره ته خو سکیورټي نه دا خو دیوال برلنو ته په غټ مان باندې وګړه نیمه کلونی دی یو طرف ته دیوال تا
په علاقه کې د ډاکټرانو او طبي عمله د استوګن لپاره جوړ شوی د صدې هډکوارټر هسپتال شپږ کوارټرې هم هغلته په هاسټل کې درې کمرې د لایف سټاک کلونۍ ته مخامخ دوه نورې زړې کوارټرې د غربني روغتون ودانۍ او د سیول هسپتال پر ځمکه عوامي اډه هغه ځایونه دي چې د صحت محکمې مشرانو په خبره تر قبضو لاندې دي. د یاد محکمې یو مشر ډاکټر امجد وای کچو هم دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ شوي او د اف سی آر ټول قانون اوس ختم شوی، خو د ضلع انتظامی رابعه لا هم نه ده بدله شوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده. ډاکټر امجد زیاتوي ضلع انتظامی ته خپلو مشرانو په رسمي توګه ویلي چې صحت محکمې ته هر څه حواله کړي، خو مقامي چارواکي پر دغه حکم عمل نه کوي.
سټی لیټر کړه چې الیګل اکوپیشن ته خاتم کا چې دا دی خپل افسار خبرې نه مانی. دې مطلب خدایا چې وو سپوري د خال اف سی آر نشي کی دي، وو اف سی آر نشته، وو سپورټ کچری دا.
احتجاج کوونکو دړکه ورکړې چې ګلې رهایشي ځایونو او ځمکو قبضه کوونکي لري نه کړې شول، نو په 23 جنوري به هر قسمه روغتیاي چارې تړي او خپل احتجاج به ټول سبي ته وغزوی. د صدی اوسیدونکو محمد کمال مشال لوډیو ته وای کچیر د احتجاج جاری پاتې شو نو د مریضانو علاجونه په کېدو کې به لستونزو سره مخامخ شي.
زکه سو بیماری زیاتیږي، خلک پریشان دي، تکلیفونه زیات شو، نو له هغه د سمره هم کوټر یا سمره هم سیول زینې نیولې شوې دي یا د دوی کوم ډیمانډ سي ډایرکټر نو دا د زر تر زره پر اکړای شي.
بلخوا د ضلع ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو ته ویلي د هسپتال په احاطه کې ځینې شخصي خلک غیر قانوني قابض دي چې د صحت محکمې لخوا ورته د هغوی د بې دخله کولو ویل شوي او زیاتوي له رهایشي ځایونو قبضه کوونکي د لرې کولو ډاډ تر ملاوېدو وروسته هغلته ډاکټرانو او روغتیايي عملې خپل احتجاج ختم کړی دی. ډاکټر افاق وزیر دا په ډاګه نکړه چې د صحت محکمې په ځایونو او کوارټرو چا قبضه اچولې او بلدا چې هغوی به کله له دغو بې دخله کړی شي. که څه هم د ضلع ډیپټی کمشنر ویلي چې احتجاج پای ته رسیدلی، خو لا هم ډاکټران د مریضانو علاج لا کولو انکاري دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
نمشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري په نمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړې ده چې پکې راغلي چې اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ایز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې ده. شنون کې وایي ظاهرا دا تګلاره جامع ښکاري، خو حکومت پکې دا نه دی ویلي چې د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره به وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. دوی همداراز پوښتنه کوي چې آیا حکومت به وکولی شي چې په 4 کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي او که څنګه. پامیر ساحل نور تفصیل لري. د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي ګڼي چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنټ چیزونه ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجن کنیکټیویټي خبره ده، نو او داسې دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سیکورټي او نان ټریډیشنل سیکورټي په کانټکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې
د سویټزرلینډ د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړي دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سیکورټي کومه د پاکستان وګورو، نو معاشه ورې سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حل کوي څنګه؟ د هغې دپاره کدي وي چېره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي دپاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په 3 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د نا حکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوي قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتی تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې لټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي روسیې ته یې واضح کړی ده چې د یوکرین تر سرحد اخواته به هر راز فوزي حرکت یرغل وبلل شي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که مسکو داسې وکړي نو په وینا یې سخت تاوان به وګالي. تر دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن هم د یوکرین د کړکیچ په اړه له اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. روسیه وایي پر یوکرین د یرغل نیت نه لري، خو له واشنگټن او ناټو څخه یې په سیمه کې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. د سفی الله ستانکزی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ډاګه کړي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به پر دغه هیواد یرغل وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د ده خبرې واضح وي.
I've been absolutely clear with President Putin.
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قتل له اوکراینی پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ور باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
بایدن دا خبرداري وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړي. انټونی بلینکن پرون د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرلانو ته وویل چې موسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اوارۍ لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګېږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,200 روسي سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پاموړ پوځي ځواک واسطه و. موسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي. اوریدونکو هم دې سره د دې غړی د نمایي شیبه وخر سیدلې د بوریوال کاکړ تبا وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون په پاتې ضلعو کې انتخابات کیږي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8مې نېټې څخه تر 11مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 155 نوي پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر بیگا مشال رډی تویل په تیر شواروز کې له ندی ناروغي څخه هیڅوک نه دی مړ شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره لید کاته کوي. دا ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دې ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره داسې اندېښنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین یرغل وکړي. انټونی بلینکن جنیوا ته تر تګ وړاندې ویلي چې دا به د دې جاج اخیستل وي چې موږ اوس چیرې ولاړ یو او د دې مشکلاتو هواري لپاره څه سفارتي لارې چارې خپلولای شو.
بوریوال کاکړ نمو د مهمو خبرونو لنډیز واوریدو. هم دې سره سم اوریدونکو د دې غړی د 19 پروګرام حجره وخت را رسیدلې ده. د دې پروګرام کوربا ممتاز بنگشت دی. راځي چې وایو
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال اوریدونکو د پروګرام حجره سره زمم تاسو بنګ شم. نن زه د جرمی سیمه یو مخکخ حافظ سعید په حجره کې ناستم. دلته خلک راټول شوي دي چې په حجره خبرونه کې خپل ستونزې بیان کړي. په دې خبرونه کې زمونږ سره د سیمه مشران هم شریک دي، ځوانان هم شریک دي او ځنې نور کوم مدني فعالان چې دي هغه هم زمونږ سره دلته ناست دي او دوی به خپل ستونزې بیانوي. موږ سره دلته یو ځوان په حجره پروګرام کې د حافظ سعید په حجره کې ناست دی. د دوی نه بول پوښتنه کوي چې خپل تعارف وکړي او د کوم ځای سره تعلق لري.
زه انور علي خبرې کوم. موږ ته ډېر د بجلی مسایل دي. مسایل دا دي ګنټۍ او اته ګنټې نه، بل دا دی چې بجلی 2010 کې موږ راوسته سرویس هم ډېر لرې نه راچولم دی. یو لورځو بل لورځو بجلی انکام واړه دی. سروس تار دی ځنې ځای کې بربنډي، ځنې ځای کې سنګۍ، ځنې ځای کې سنګۍ. موږ ته ډېر مشکلات دي. نو موږ دا غواړو شریار بینا چې موږ ته دا تسمرمر غم وکړي. یو پسې منډې وخو، بل پسې منډې وخو.
نو تاسو چې کله بجلی سروس تار راوستو، بجلی لګولې ده، بیا د ټرانسفارمر خبره تاسو وکړه، نو سوي تاسو ته د وبي خلک سوي ولې ټرانسفارمر نه لګی درته؟
وی چې دا تاسو مخکې چیرمینانو پسې منډه کوي، موږ چیرمینانو پسې لاړ شو، هغوی رله نه لګی کنه. هغه اوس موږ کم سے کم اول دوه درې څلور کورو، اوس تقریبا زمونږ لس دولس کورو شو. نو اوس هم راته نه لګی دی. اٹھونو نه مخکې موږ ورته ویلو. نو اوس موږ دا اوس آفس صاحب ته دا درخواست کوو چې موږ ته دا دغه وکړي.
تاسو چې کم کله د صوبایي او د کمی اسمبلی غړو ته وټونه ورکول، هغوی تاسو سره سوادي کړی؟ هغوی تاسو د محلي د مسلې نه خبرو؟
نہ کنا خبر نو پہلا خبر نو بات کی بیچی اٹنم دا کل ورکل نو اٹنو کی راغلی اڑاتے ویلیو چ دغه وته لگو ٹس محمد بات کی چوٹنے او گٹل الیکشن او گٹلو بی اس غوار مون کو
نوستاسو دا الکی بجلی څنګه دا چټس ممر واړې په بجلی کار تاسو روان دي بجلی کافی وی
نه بجلی چې ته خو چټس ممر را تو لګی نه لګا لاند به شي کار بر روان شي اوس ګنټای ګنټای نه کال سرویس کټی کال سی کال سی کال سی
ډیر مهرباني څنګه تاسو دا ځوان چې دا بجلی خبر وکړه د سره دلته زمونږ سره یو بل مدني فعال هم ناز دی د دوی نه خاص ته خپل تعارف کی
زمان نوم گلاب دین دے ازو چرما حمیش گور بانے چی پتے ہی ہے
خواہ گلاب دین رو را دا ہوئی چستا سو لویا مسئلہ سا دا سستون زلری دا جرمی خلق
مو خطون نغٹا مسئلہ دا ملکان حقوق دی چاہا دا ان پی ٹیم کے لاؤٹ شیو دا ادر ہوتی وزیر اللہ وغیر ٹیم کی دا مو دا جرمی خلق باندے رحم کردے ودا ترپنا خو بیا دا مشکلہ جوڑا شو چی پی ٹی آئی جوڑ شو تحریک انصاف حکومت جوړ شو دا بیا مالکانو حقوق دو بند کړلو
دا مالکانو حقوق د چی شي دی لګا کیسه کوم سرګند کړنو خبوي
دا مالکانو حقوق د جرمی د زمکی دی کنه دا خو لکه سرکاري زمکه وکنه مخکي بیا د هدر هوتی چې دا د خپل لوګړو کنه چې دا د دوی د مالکانو حقوق ملاو شي انتقال دو شي بیا هغه کې ډیر انتقال وشو خو بیا د پی ټی ای تحریک انصاف حکومت چیرالو بیا د بند شو
مسوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت سو ویول انتقالات بند کړ
نو انتخابات نمخ کی دا आवाज دو ولکنه چې دا مالکانه حقوق بو متصنه اژن خمل ویګی تاسو ته او اسانتیاو پکې ملویګی تاسو ته خو چې حکومت جوړ شو بیا پرویز هټک صاحب جیرالو دلته کې مډل ټاون کې اعلان وکړلو چې تاسو ته خوشخبری ده چې مالکانه حقوق وشو جرمی دا کم چی سمر دی کنا دا ما په خلټر علاقہ دا جرمی والا 17000 جرم نه زیاته بوی دا خو بیا غا بس خالی خبر او افا او بس کنه دو وکړه بس په سټیج باندې نو مخ کې نبی شهریار باندې څه سوچ کړه او نه متعلق درور باندې څه سوچ کړه شهر دو غریبانو ته وشي کنه چې یو وزیر الله د اعلان وکړو چې دا وشو مبارک شه اعلان نو شو کنه او زغپل د پی ټی آی ورکر يم 8 سال مې ضایع کړو سوشل میډیا باندې کنه او شپارز لګیا پری خپل ایم وی ضایع کوا اونن بس ډیر مایوس شوم
کله چې پرویز خټک دلته راغی دلته اعلان وکړو چې د جرمی د ځمکو مالکانه حقوق به تاسو ته موږ درکو خبره نکړل دا غین وروسته تاسو د خپل سیمې چې کوم د صوبې اسمبلی غړي دي هغه سره ملاقاتونه کړل
ته چې کله صوبې کې حکومت وګنه 2013 یې نو چې موږ د خلک وېرو د علاقې ولا مشران کنه نو غو ته وګورې موږ د وسره دومره پاور موږ سره نشته دا خو به فاک سره ده خود پر الحمد للہ وفاق دو سرا دا صبح ہم دو سرا دا دو چکل وفاق کرا لو بیا اعلان کر لو چیرا جرمیز مگ بس خود پر ہوشوا زکا چی وفاق خود مو پلاس کے دا او بیا بلا اہم خبر ادا دا چی غونڈ منسٹران چیز نہ دکی پی کی دی دے پر وفاق کے خو غیر بوجود مو دی جرمی خلق محروم دی شینا
زما چی سمر یاد چینو دلتا زمن دا دا قانون دا قانون صوبائی منسٹر شو امتیاز شاہد قریشی اغه د همددی حلقې یعنی د پی کی یو اتیانا صوبائی اسمبلی غړی منتخب شویو اغه هم دلتا رغل او اعلان کړو خلکو ته خوشخبری ورکړو چې تاسو د جرمی د زمکو انتقالات خلاص ول تاسو هغه سره دوباره بیا کله ملاقات کړی د جرمی خلکو تاسو علم کې داسې شته
ویل نه کړ بار بار لړ دی ورته خدا خود بس خالی پر سٹیج میں ہوں ہو ینگ اڑ گیو گنا لگا ہوں زہ پلا ینگ یم یوت نا نہ کہ بس ہوں خوشحال گروپ دے بانے کیا نا او دا عوام بس وہ سرا شو او بے درے یعنی حالانکہ دے کو ہاٹ باندھے دے جمعیت زور دا خو پدا بنڈا جا تو میں جی دودھ سیلم نہ ہوگی کہنا بے خدا خو خلق دی بس دکش او لکا زو اس دکش شو ایم نا 8 سال گنا بس زیا شو لڑو او بس تیر پر دو تا سپا مشکل دا دو خو بس پراتا دی اسلام آباد کی او پریس خٹک صاحب خوص وزیر دفاع شو نو غیب علم کی بدا خبر بالکل وی مونہ چی مدہ اعلان کرے ہو
تاسو وائی چی دا جرمی دا زمکی مالکنہ حکونا دی خلکو تا ملو شی واس ندی ملو شوی نو دا دی سر خلکو تا سم مسئلی دی
سر خلکو دنیا مسئلی دی اس کو بلڈنگ نشی جوڑا دا زلپ خواہش بانے گا نا جیسا بلڈنگ جوڑ کم بیا دی علاقی والا تانے دار یا جرمی چوکی والا خلکون پس سیدہ سیاین تنگی تا الاؤڈ نا دلتا بلڈنگ جوڑا والا نور غټی مسلی دین دی وجه ندی چې هایو سړی را کوشش کی چې مال کله مالکانه حکومت ملو شي نو زه په خپل ځای باندې بیا نه سکار کوم نو بس ډاډا به ونګ نه ډریږي ونه ور باندې نو به خوف وجه نه هر سړی په ټینشن کې دی
ډیر مننه څنګه چې اوریدونکو اوریدل چې دلته یو مدني فعال ناستو او هغوی خبر وکړله چې د جرمی د ځمکو مالکانه حقونه د دوی ته ورکړی شي. د دې د جرمی سیمې ځمکه چې د هغه د صوبایي اسمبلی ملکیت ښودل کیږي او کله چې د عوامي نیشنل ګوند دلته صوبایي کې حکومت و نو امیر حیدر خان هوتی د دې خلکو په خواهش باندې خلکو ته د ځمکو د مالکانه حقونو ورکولو فیصله کړې وه او د کابینې په منځ زوري سره زیاتره خلکو دا انتقالات کړیو، خو بیا دا انتقالات فیصار کړل شول. بیا او پاکستان تحریک انصاف حکومت چې راغې هغه خلکو سره وادي وکړي چې د دې ځمکې مالکانه حقونه به دوی ته ورکول کیږي، خو د مدني فعالانو او د جرمی خلکو چې کوم د جرمی اوسیدونکو چې کوم خلک دي د دوی وینا تر مخه اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف دوی سره کومې کړې ژمنې وي هغه پوره نه کړې. دلته مونږ سره ځوانان هم ناست دي، د ځوانانو سره به هم خبرې کوو چې هغوی څه ستونزې لري یا څه تجاویز دي دوی سره د جرمی د مسایلو حل کولو لپاره. دلته ځوان ناست دی، د دوی نه د دوی تعارف غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د محمد قابل، د جرمی اوسیدونکی یم. په جرمی کې مونږ ته ډیره غټه مسله د سپورټس دی، ځکه چې مونږ په غونډه جرمی کې داسې یو ګراوند نشته چې یا د کرکټ وي یا د فوټبال وي. زه خپله د کرکټ پلیئر یم، داسې فوټبال پلیئران هم شته، خخه کراډیان دي، خو دوه سره سپشن نشته چې مخکې لاړ شي. هغه مین وجه دا چې ګراوند نشته، چې ګراوند نه وي نو دوه ته مخکې تلل ډېر ګراوند دي، ځکه چې مونږ ته ګراوند ملو شي مونږ به خپل ګیم پریکټس اکیډمي وغیرہ نو مونږ به مخکې هم لوړ شو. نو مونږ موجوده حکومت نه دا فیل دی چې مونږ ته په جرمی کې داسې ګراوند ملو شي، یا د ګورنمنټ فنډ د طرف نه ځمکه واخیستلی شي یا بل څه، خو مونږ د ګراوند روکې فوټبال وي کرکټ وي، ځکه چې دا ګیمونه اوس مشهور ګیمونه شته، خو ډېر دی هاکي والیبال داسې ډېر ګیمونه دي، خو لکه دا کرکټ او فوټبال اوس چلیږي.
نو تاسو بیا څه کوئ چې تاسو د لوبو دپاره ډګر نشته، د لوبو میدانونه ستاسو نشته، نو بیا د لوبو لپاره تاسو څه کوئ، چیرته ځئ تاسو؟
نو بس مونږ ډیر خدا شوی چې د خپل کور کیم لګای، بس درند وغیرہ لغټ پی بویش پکې لګای، ډیر فروډونو خلک لګیا دي، سوګ دا شوی چې نو فلاټینګ وشي پکې، یو میاش دوا گیمو کی بیا ما باندې پکې، یعنی کورونه مورنه جوړ شي، داسې نشته ګراوند نو موی چې ګراوند وای چې گیم هم پکې کول.
ګرانو اوریدونکو، تاسو زمون خبرونه او جته وګی وخت شوی د یوې دمه د دمه نورسته به نور چې د خبرونه کې کوم ځوانان دي یا مشران دي یا د لکی مدني فعالان دي، دوی سره به مونږ خبرې کوو چې د دوی سیمې ته څه مسلې ورپېښې دي او د دې د مسلو حل دوی د چا نه غواړي. زمونږ سره اوسئ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 13,500، اول زرات سواتیا کلو هرتز.
د مشال اوریدونکو، تاسو زمون خبرونه حجره ته غوږی. د دمین وړاندې زمون ځوانانو خبر وکړ چې د دوی لپاره میدانونه نشته د لوبو. دلته مونږ سره په دې حجره کې یو بل مشر هم ناست دی، مشر خپل طرف وکړي.
زما نوم خان الدین دی او میته زیات ایجوکیشن د تعلیم والے سره میته ډیر تکلیف ته.
مشر څه مسلې دي د تعلیم په اړه څه سوای؟
تعلیم ولاته دا دي چې مونږ قبایل خلک یو، مونږ په جنکو سکول ویلو سبق مو چوي پالکانو، په خاص کر مونږ په مالی کې پنځم پورې سکول ده جنکو، چې هغه پنځم پورې وي سبق بس بیا په کور کې نه، په کور ولي کې نه، چې به مونږ دوره وسیل نه وي چې مونږ بازار ته ولي ګو. نو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د سکولونه پنځم ولا شي، اتم ته شي، اتم ولا لسم جوړ شي، نو مونږ به
تعلیم حاصل کو مشومان به زمون تعلیم حاصل کی ولې چې مونږ خپل ان پړایو نو موږ یو چې مونږ دا مشومان جنا کې دا تعلیم حاصل کی چې سبا چرته لاړ شي نو سپیټال ته لاړ شي نو خپل تعارف کولای شي او خپل د وی کولای شي نو دې باره کې مونږ ډیر پاتې یو مونږ حکومت را ته مطالبه کوو
خمشه تاسو په جرمی کې د جنکو سمره های سکولونه دي
نشته بالکل شته نه وړو سکولونه یې په مشومان ولې کې بس څلورمه پوری وي نو بیا هغه ته سکول نشي ویلای غنه
نو تاسو به ک جنکی تعلیم کول غواړي د اتم نه مخکي نو به سکي آیا به مور پلار تعلیم ته لګي
نو تعلیم ته چرته ولګي لګي خو یې خو چې سکول خو وي کنه و بلګي نو چې سکول نه وي چرته ولګي بازار ته سر تلای شي مو د ته به خپل گاډه نسی نو د وسایل هم سره نشته چې مونږ به بازار ته لاړ شي جنکی غریبت ته د هکبایل خلک دی بیا جنکی چې او بازار ته جنکی ولګلې نو په دې وجه باندې به موږ جنکی ماغه ان پړه پاتې شي نو مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې مونږ ته پر زور مطالبه کوو چې مونږ ته د سکولونه جوړ کړی شي او کوم چې څلورم پنځمه پورې دی نه مونږ ته دا اوچت کی اتم ته کې لسم کلاسه پورې ورسوي
نو دا ولې تاسو ته سکولونه نه جوړوي تاسو خپلو مشرانو سره یا د صوبایي اسمبلی غړو سره خبرې شوې دي
نو خبرې هو چې چا څوک راشي وبې کوي سره اول خو دوه ورځې نه دلته او دوه هم دا منصور و چې مونږ به ایجوکیشن باندې زیات کار کوو وو سپورې ایجوکیشن باندې خو دوی سم ونه کړلو نش برابر دي سکارې نه دی کړی که دوی سکار کړو نو مونږ به د جنکی ولې په کور کې ماشومانې پاتې کېدی تعلیم نه به پاتې دي نو مونږ شریار نه او مونږ وزیر اعظم نه مونږ د هر یو سړي نه دا مطالبه کوو چې مونږ جرمې ته د سکولونه په ښه توګه او په ډېر تعداد سره در راکړي مونږ ډېر به کمزوري سکولونه شته نه نشته دی
ډېره مننه تاسو چې مونږ سره هم د جرمې د تعلیم حال شریک کړو دلته مونږ سره یو بل مدني فعال هم ناست دی خپل طرف وکړي
السلام علیکم معلم عابد خان او زه جرمې اوسیدونکی یم
عابد خان څه مسئله لري د جرمې خلک
جرمې خلکو د تعلیم غټه مسله ده یمو خویندې دي بچای دي دلته چې پنځم پورې سبق وایي نور های سکولونه نشته کالجونه نشته نو بیا های سکولونه او کالجونه ډېر لري دي مو دا مطالبه د حکومت نه چې مو ته دلته کالجونه او های سکولونه دغه شي
دلته مونږ سره یو په دې حجرې کې یو مشر ناست دی مشر خپل طرف وکړي
زما نوم فرهاد دی جرمې اوسیدونکی
مشر تاسو څه مسلې دي جرمې خلکو ته تاسو خو به ډېر نظر وي
مسالې خو ډېرې زیاتې دي خو اوس حاضر سات لکه مونږ ته ګیس والا ډېره مسله ده ډیمانډ نوټس یې مونږ ته میلاو دي خو مونږ ته دغه نه لګوي میټر یې نه راکوي په بل نواز شریف په دور کې وه په درې ورځو څلور ورځو کې ډیمانډ نوټس میلاو شو میټر به میلاوېده په دې حکومت کې نه میلاویږي بیان ته پې لګولی
دا څه وایي ولې دې ته نه لګي که تاسو د ګیس دفتر ته لاړ شي نو خلک څه وایي چې ولې نه لګو
خلک خو اول غریب سړي ته سره ګوري نه او که بیا هم ګوري هغه وایي چې دې باندې بیند لګېدلی دی دا اوس نه لګېږي دوه کالو پورې بیند دی نو نه میلاویږي چې نه لګېږي د تا
نو بیا چې د خلکو ګیس نشته نو د اخلي پخلي دپاره د جرمی خلک بې څه چل کوي
بسیا په پیسو باندې دا ګیس راډه کوي په 250 روپۍ کیلو دی یا لرګي اخلي لرګي لسته زی په 500 روپۍ مال غریب خلک دی ټول چا تر سه واسم نه رسیږي هو ناکام دی کوي به نو روړي به
تاسو مشران څه وایي ملکیتونه مو سره کړي چانه مو غوښتنه کړې ده
غوښتنه موږ مخکې هم کړې وه خو اوس لکه موږ دغه ویوړل بیا د کاغذونه کړو چې دې باندې بیند لګېدلی دی
ډېره مننه د مشر ګیله کوي چې د ګیس د دوی په صوبه کې د دوی په علاقې کې پیدا کیږي خو بیا هم دوی ته د ګیس کنکشن نه ورکول کیږي دلته موږ سره یو ځوان ناست دی د ځوان نه به پوښتنه وکړو چې د کوم ځای سره تعلق لري او څه نومې دی
مو شاهین نامرې د جرمې کې تعلق لرو مودا مسئلہ دے لختی مزمہ کرے غاٹا وجر بزمہ کرے غنم کرلی شپیتو زر روپے خرچہ وکڑا شپیتو زر غنم رو سرم اور رشتا پوش بے وبنشتا یور دن پنا کو ڈے مچ لختی کی وبن رتی نیر رخلوس کا دو گھنٹے لمبر یو گھنٹہ نیر لوٹ او یو گھنٹہ
اوبلا دولی اوبے تا سو پٹی تا نیر خوشتن تا سو پٹو تو بس سنگ نہ رسی
لختی خراب تھی اول ما نیر بیمار سی تے کیڑی اسپتال تے اڑو ٹول لوڑو نہ خراب تھی دل تے یو سرکاری اسپتال نشتا ٹولی جرمی کے دو دری زر کورو نے پکور یو سرکاری اسپتال خوے کنا بل دا خبر دے ضرورو نہ خراب تھی اول تے بارونو سی زرج کی ڈراون اندری وز مو چھٹی اوڑو بوریا وقت سات سات سو چار ہزار کی بوریا
نتاسو سو وای وستاسو ته نیرونه جوړ کی کاول تاسو تلاری جوړ کی کاول تاسو تسپتال جوړ کی تاسو سو وای حکومت نه غوخته نه سګوی د خپل مشرانو نه سغواړی تاسو
مو بس حکومت نه غو د غوړ اول روډ پخ کی روډ نه بعد لاخته
ډیره مننه ګران اوریدونکو تاسو د جرمې د خلکو کومې ستونزې وي هغه واورېدي چې په دې حجره کې مشران هم شریکو مدني فعالان هم ناستو او ځوانان هم په دې حجره کې شریکو ټولو خپلې خپلې ستونزې تاسو مخته کیښودې مونږ د دې ستونزو جواب اخیستو لپاره مننه کوو د حافظ سعید نه حافظ سعید افریدی چې دی هغه د جرما ویلیج کونسل نمبر یو نه چیرمین ټاکلې شوی دی په دا اوس چې بلدیتی الیکشن شوی د دوی نه به پوښتنه کوو دا ولې د خلکو مسلې نه حل کیږي خو اول تاسو نه مننه کوو حافظ صاحب چې موږ ته مخ راکو
دا نننی پروګرام د حجرې په حواله سره د مشال اډیو ډیره مننه ډیره شکریا
حافظ صاحب دا ولې د خلکو دومره مسلې دي دا به څنګه حل کیږي
یار زه یو شارټ خبره به دغه باندې کوم نن کوم د نننی پروګرام د مشال اډیو دا به تر لرې لرې حکام بلاله رسیږي ټول ناول خو د حجرې په حواله سره قسمه قسمه خلکو رایه مخکې ته راغلې هغه مو انشاءالله په نوټس کې راغلې ټول ناول د مویو ملګري د حجرې په پروګرام په حواله سره د غزمکه خبره وکړله د بجلی خبره وشوله د روډونو وشوله داسې یوه ستونزه نشته چې هغه د مو د جرمې جنون کونسل خلکو ته مخ نه نوي خو انشاءالله ولعزیز د هر یو پیغام به زه حکومت وقت لا درسوم ټول ناول د مو د جرمې غټه مسله دا د ځمکې وه چې چونګې دا په 2006 او 2008 او 2009 کې د حیدروتی وزیر اعلی اعلان کړی و هغې نه بعد بیا مونږ د جرمې د مشرانې په لحاظ سره د ټولو حکومتونو سره وزیر اعلی سره وزیر قانون سره ټولو سره مذاکرات شوي دي هغو یقین دهني رو کړی د پټې باندې خو بیا یې عمل درآمد کنه دا کړی
حافظ صاحب کوم چې زمونږ د صوبایي اسمبلۍ غړی دی د پی کې یو اتیانه هغه ستاسو د ګوند سره تعلق لري د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ سره یې تعلق دی هغه ولې اوس پورې په اسمبلی کې تاسو ته پوښتنه کړې ده چې ولې اسمبلی کې اوس پورې د جرمې د خلکو د دزمکې مسله نه دروځته کړې
بالکل د کې څنګه چې موږ د جمعیت العلماء اسلام پی کې کسي منتخب امیدوار میجر شداد ایم پی اے آپ دې ټیم باندې د دزمکې نه علاوه په وړو وړو کورونو کې به بس ده چونګې ځای اسمبلی په فلور باندې څو ځله کړې ده دونه پیش کړې دي آی د زمکه والای پیش کړی دی زخپل سره کابینټ کې نوستم سابق وزیر الله اکرم خان دورانی سره ځان نوستم بیا مودا کابینټ له درخواست هم کې ورکړه او ا درخواست میر وینیو سټاپ لاند وړه او د جرمه والا مشرون بیا غنه با زخپل وزیر الله پر وسټک سره ملو شو د جرمه مشرون شامل شو د کرشی په ټیم کې هغه اصل کې وجه دادو چې دا کم د موجوده سیټ اپ دی د موږ د میجر شداد دا چونکه داسې سلوک سره موجوده حکومت کوي لکه د مرانه مور سلوک سره کوي هغه سره نه د ګیس ریلټی فند ورکوي نه د بجلی په مت کې څه فند ورکوي نه د ترقیاتي کورونو په مت کې څه فند ورکوي با داسې سلوک سره کوي لکه مرانه مور بچی سره خلاصو
تاسو چې کله خلکو نه ووټ غوښتو نو تاسو د دې خلکو د دې مسلو نه خبر وي
بالکل الحمدلله زه په جرمه کې چې کله مو قوم لازم راغلم د کلی لازم راغلم جمعات لازم راغلم نو قوم اول مطالبه هم دا وي
خادل ته یو ځوان خبر وکړه چې دوی زمکه کری کروندګر دی خو د زمکو د نیر نه چې کوم لختی راغلی دی هغه لختی مات ګډ دی هغه لختو کې اوبه د دوی پټو ته نه رسی تاسو به څنګه د دوی دا مسله حل کوي سب پلان مو جوړ
ان شاء الله ولعزیز ټول نوول خو زه د مشال ویډیو په حواله سره دا پیغام ان شاء الله وبم رسیږي او رسوم به د تون دغه مشال ویډیو نه لوا مو اله خل بردری نه شوي چې کله مو ان شاء الله په وجود کې رو شو او مول عین او دستور اختیارات رو کی د سره سره دین آباد ان شاء الله ولعزیز د می دنن پروگرام په حواله سره کم ستونزې د قوم له دی د باندې به ان شاء الله ولعزیز هر یو ډیپارټمنټ هر مکمه سره فردن فردن میټنګ کوم اګه د بچی خبره وکړه چې راځي موله لختی دی لکه بنجر زمکی دی زمکی ډیری دی خو چونګه د کاست او د وبو وسایل نشته د دې اریګیشن ډیپارټمنټ سره تعلق ساتي وزب ان شاء الله ولعزیز مو د اریګیشن ډیپارټمنټ ایکسټنس خبره کړی دو او د امدارنګ د وبو په حواله سره د ډیم ملکم تنظیم د غوسره خبره کړو چونګه دغه فوګدان دی د کول فوګدان دی وسایل ډیر دی اسباب ډیر دی خو چونګه داسې نه اهل حکومت ته داسې نه اهل امیدواران جوړ شوی دی چې نه بیوروکریسي کور کوي نه اسټابلیشمنت کور کوي نه ادارې کور کوي او نه موجوده حکومت کور کوي
تاسو چې کله بلدیتی الیکشن کې دل دی کې د زونانو د پاره یو سیټ باقاعده ځنګړې کړې شوی نو تاسو د دې فن نه کوم حد پورې د دې ځوانانو د ستونزو هوارولو کوشش کوي؟
ان شاء الله ولزی زبې د سپورت په حواله سره بالخصوص د ینګ چې کم د دو نه راو غو به بالعکس چلوم، هغه پر د عمل کې به چلوم. پیله نه پیله خو دو پرورش ضروری ده ان شاء الله، په پرورش او په اسلامي معاشره کې به دو اندر حاصلولو کوشش کوم، ځکه چې د سپورت په حواله سره د خو ګوره د سکول او د مدرسې نه فارغت ټیم کې کرکټ لازم ده، فوټبال لازم ده، والیبال لازم ده. ان شاء الله ولزیز د مو په یو پروګرام کې دا کوم وعده کړی وا چې زبې په سپورت سره ان شاء الله قوم کې کم از مکوي اګه په زر خریدار وي، نو د ګورنمنت صوبایي منیسټر له دا اپیل کوم او په خپل ضلع کې به دا قرارداد پیش کوم چې کم د مو ینګ جنریشن یوتر روان دی، دا په نشه باندې، په منشیاتو باندې، په ایسو سکلو باندې دا حکومت مجبوروي ویلي چې دوله د ګراوند سہولت نشته، د روډ سہولت ته نشته، د تعلیم سہولت ته نشته. اوس سوال سر کې د جرمې یونین کونسل غټه جواب دی، په دې تقریبا نہ ہونے کے برابر پریمری اسکول ندی، نہ ہونے کے برابر مڈل اسکول ندی، او ہائی اسکول پہ گدوا دی غلاب ریڈیشن میں شوائے. انشاءاللہ ولزی دا شای بے زپ فلاور بندی وچتوں پخپل تحصیل لیول بندی بے زدا شای وچتوں بکیا کور کول دے گورنمنٹ کور دے زب د خپل نارا کم قوم پہ مومن اعتماد کڑے دے کم قوم مولا ووٹ رو کڑے دے دا بے زس نیوی دا بے پنارے پر محدود نیوی دا بے ز انشاءاللہ ولزیز اول پہ ہاؤس کی وچتوں او قرارداد ذریعے سره بیو چتو کا خدای نه خواسته، خدای نه خواسته بیا حکومت ز مجبور کړم دغه بچو ته دغه عوام ته د غریب خلکو ته ریلیف نه ورکولو، نو ان شاء الله ولعزیز دا به پرور مزه احتجاج کوم.
ډیره مهرباني حافظ صاحب چې تاسو موږ ته وخرا کو.
شکریا، ډیره مننه، ډیره شکریا د مشال ویډیو پروگرام.
اور ایدون کو سنگ چتا سو زمو خبرونی او جریتا غوگوی پا دی خبرونی کی نن مونگ دا جرمی خلکو سر خبری اکلی دا حافظ سعید پا اوجه کی چی کم دا ویلیج کونسل جرما ون جرمین هم تکل شوی دی دی خلکو خپل استونزی بیان اکلی و دا حکومت می غختن ہو اکلا چی دا دو استونزی دی پا ترجیحی بنیدون حوار اکلی شی تر بلا پروگرام مونگ دا اجازه را کئی دا اللہ پا آمان.
خوشالا